د رادیو د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلی شي، خو اوس دولس بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له اسد الله الدین څخه.
پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستي هوکړې هر کله کړي او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی. پرون دوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلې دي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیرو لره کمول وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز وکړه، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې دا اډې کوم دي او تر کله به په افغانستان کې فعال وي. د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په هرات کې چارواکو وویل چې په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنٹ افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسولینو ویلي چې د غلطه دوی د فعالیتونو لپاره کار کړی، خو بیرته یې تر یو حده مخنیول شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغي له امله په روغتونونو کې د بسترې شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. بلورته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت امر کړی چې سر له راتلونکو نه په پراخه کچا د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي.
د مخکښ شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دوی مخکښ مېرمنې چې د افغانستان په سطحه پیشندل شوی سیری دي مېلمنې دي.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونی تر پایه پورې را سره پات شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخې خزي خبرونه ده او ز وګما جبر خلې تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میل منی د خبرونه کې ایوا اغلی او سی اندار او بل هم ظریفه غفاری چې دوی دواړه میل منی به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووي او هم په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکې. مګ سره هم د اوس اغلی اندار په کرخه ده. اغلی اندړ خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې له تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم له تاسو نه خپل پښتني ولري، خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندړ اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژنې.
زمانو مو سه اندړ غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو يم او درې تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساينس فانزی او ماستری مې په پیام نور پانتون کې اخیسته ده. په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. واده سوی یم، درې اولادونه لرم.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شوله. دوی به له تاسو نه پوښتنه ولري. را به شو تاسو اوسنۍ کارونو ته په څه باندې بوخته یاست اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم. د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم. په څنګ کې ځانته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو وړکتون د پمدو کې مصروف یم له ماشومانو سره.
بله ډیر ښه. د دغه تعلیمي مرکز راته ووایاست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یو رسمي دندې تر څنګ تاسو ځانته بله دنده شخصي دنده هم ولرئ، او څنګه دا راته ووایاست چې رسیدګي کولای شي ورته که نه نور خلک هم نور کسان هم درسره شته؟
انګیزه خو په دې پیدا شوه چې زه له پخوانه مې د تجارت او سوداګرۍ ته شوق درلودو. بیا ډېر تجارتونه او سوداګرۍ مې تجربه کړو. په مختلفو برخو کې مې کار وکړو، له صنایع دستي سوزندوزي تر واردات صادراتو ډېر کارونه مې وکړو. خلاص خو مې ولیدل چې موفق پکې ونه اوسېدم، یعنې ګټه یې ونه کړه او تاوان په تاوان راغله. بیا بالاخره فکر مې وکړو چې په دغه خاص زمانی مقطع کې چې هم ثواب سي او هم خورما همدغه چې په خپل مسلک کې تعلیم تربیه کې کار وکم او وړکتون مې جوړ کړو. یو اکادمي مې د ماشومانو د روزنې دارس البلاد د ماشومانو روزنیز اکادمي مې جوړ کړو چې یو وړکتون و. بیا وروسته هغه په مکتب ارتقا سو، اوس یو متوسطه مکتب او یو وړکتون ده. او بل دلیل یې دا و چې زما شوق دې سو چې د افغانستان ناخوالې او مشکلات او ستونزې مې چې ولیدل، ځان سره دا فکر کول چې باید جامعه به له کوم ځای نه اصلاح کړو. او بالاخره په دې نتیجه ورسېدم چې موږ په تعلیم تربیه کې کوشش ډیر وکړو او خپل ډیر انرژي په معارف کې مصرف کو، شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شاید پریږدو، میراث پریږدو. او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت و، دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې موخه کړه هدف یې دا وه چې دا جامعه باید یو ځای نه نه یو ځای نه باید اصلاح شي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی سره روښانه شي.
بله، په دې اړه به بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسې سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي، البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لري، او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسې سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي. خو اول به دې پوښتنې تر شو چې تعلیمي دوره مو کوم ځای کې پای ته رسولې ده، او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بعضي ستونزې دي د تعلیم په لار کې، هغه ستونزې ستاسو په لار کې هم وي؟
ولله زما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او لکړاونو نه ډک ژوند و، ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایي دوره کې ډېر آرام او سوکاله ژوند مې درلوده. ښه کاروبار پلار مې صاحب منصب و، مور مې ډاکټره وه، او ښه اقتصادي وضعیت نه برخوردار و، او تر اتم نهم صنفه پورې زه ما په رابي بلخي مکتب کې درس ویلې ده نو ډېر ښه مخکې ولاړم. پس له هغې نو شرایط بدلون پیدا کړ او خدای وبخښي زما مور مړه شوه، او په هغې نه وروسته زما واده سو، یعنی زه په نهم صنف کې وم چې زما واده سو، څوارلس کلنه پوره وم یا نه وم، او داسې تعلیم هم داسې نیمکله راڅخه پاتې سو. مګر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبخښي ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده، او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم، خو زما د ژوند ملګري هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم، او د دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم یولسم دولسم صنف پاوله دری ولولم، یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم یو زوی مې پیدا وه د نهم صنف په آخر کې، د لسم صنف په آخر کې دولسم نه چې فارغېږم دوهم زوی مې پیدا وه. بیا له هغې نه وروسته چې اقتصادي مشکلات او ستونزې جنجالونه، نو بیا ولاړم وظیفه مې واخیست، ریاست مبارزه با سواد آموزی کې معلمه شوم، یو کال مې هلته کار وکړه، بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته، د وزارت آب و برق او تصدی و، او هلته د مامور کارمند په صفت، اداري کارمند په صفت مقرر شوم، او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره وو. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړ پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات د فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري، مخصوصا چې یو ماشوم مې په غېږ کې و یو مې په ناس وه، نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم، نو کار مې وکړه. بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیابه شوم. ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و، نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم، او ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و، مګر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې ژورنالیزم وایي هېڅ مه وایه کینه په کور کې، نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارټمنټ سره و، ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم، مګر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه، مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده، تازه درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده که زور ده نه رسېدلو، کېدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي، نو بهتره ده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زده، مسؤلیت یې ستا په غاړه ده، کورس مورس ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل، بیا له هغې ځای نه چې فارغ لا نه وم نه هم درېم یا درېم صنف کې وم پوهنتون، چې دا درېم زوی مې پیدا شو، یعنی فاکولتا مې په اولاداري ولوستل، خو په ډېر ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولته می ول وصل مگه تنبل شاگرد نمام استادان راست خرابیدی آوری در خبرون اطمان زمان استادان آوری پانتون می پا درجه کنه دل وصل تنبل شاگرد نمام
بله دیر آقلی اندر بیا بالا تاسی ندا پختن هم ول رو چه چنگ مو پراتا دینه چه استاسی در سونه تکمیل شی واده تزلخ کرد خو اول با آقلی غفاری رواخلو منگ سره آقلی ظریفه غفاری دا میدان وردگو خرواله پکر خدا آقلی غفاری خراغ لست
سلامونه ورز خیر تاسو تا اطولو
و علیکم السلام خوشحاله یو چې لتاس سره یو اغلی غفاری په لندو کې کا پل ځان کته هم لتاس استاسی لنوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي خو بیا به هم استاسی د زده کړو په اړه باندې نه پویږي کلک څه تاسی خپل ورته وایست
ډیر زیات مننه ظریفه غفاری ما د میدان وردګ ولایت تکول سوالی دوران خېلو کلی اصلي اوسیدونکو زه د می په کابل کې شوی او درسونه می هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی
بله
د ځینو شته خدای بخیلي پلار جان می پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو نو ما هلته مکتب نه فارغه شوم کانکور ازمینه کې حقوق پنځه ته کامیابه شوم مګر هغه یو لس ستونزې چې وي د هغه له کبله ما ونه شوی کړی ادامه ورکړم ځکه چې لیلیا نه لرلو پنځو نو پاندې اساس تقریبا د شپږ اووه میاشتو تحصیلي دورې ځنډ سره د تحصیلات عالیه لوړو زده کړو وزارت د وجې سره فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم او هلته مې لیسانس او ماستري دواړه وې او دواړه مې د اقتصاد په رشته کې ویلي د دې سربیره یو ان جی او لرم یو رادیو سټیشن لرم او شخصي سرمایه گذاری او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتي ادارو سره د کار تر څنګ د یو سایت سره او نورو ادارو سره په پانه کې ارتي سره او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شوی یم او کار مې کړی او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لمرنۍ ښځینه ښاروالې پات فعالیت کوم
بله ډېر ښه دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو اغلی غفاری څنګه په افغانستان غونډې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسو د یو ولایت ښارواله شئ
میدان وردګ ولایت ته لږ تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي کګ راتګ لرم او کار کوم دلته په کې
بله
نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل او تل به مې ځان سره ویلي چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو که هغه د راډیو له لارې او که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونه لارې وي خو کله چې هغه دغه بسونه د ښاروالۍ ریاست اعلان ته لاړه
بله
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند له لوړو زده کړو نه وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکم دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوا مشخص پلان مې نه درلود خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه بسونه اعلان ته لاړه او زما یو شمېر دوستان همکاران او تر څنګ د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعات باندې دوی طرح باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته دغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي نو بلاخره تقریبا زړه نا زړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نه و چې دولت دننه دولتي چوکاټ کار وکم او ترڅنګي یو لړسون دی مشکلات چې غولا چې میدان د ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ديني نور سندې چې په خار کې ډيري لوی وي خصوص د زمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي سندې دغه ټول موضوعات یعنی د دې کړه یو څه کلک اغه مینه لرلو یعنی د دې څو کوشي او کنه ونشي ماته یې فرق نه درلو په بل څه امتحان نه ورک او تر همي سبمیټه کې تر همي هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې ته هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بل اخره د یو یو دی پروسه تقریبا فالو کینګ مې ستنې پروسه په پای کې د چاروالي په سپات احکام مې ریاست جمهورینا تر ریاست جمهورینا صادر شو په دغه وروسته بیا ټول دوستان وطنوال پیزیان کې دي شاوخوا نه میاشتې دا مغه یو له ستونزو له کبله د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګ ستونزې یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره رن شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بی باوری په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نشم او یو ګڼ شمېر خلک چې په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیا او شته بی باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرېنښودم دفتر تمارکي شم او ستونزې را ولاړې کې مظاهرې او ځینې ناندرۍ بلاخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د ښاروال په صفت خو په ځنډ سره دنده مې پیل کړه.
بله اغلی غفاری، تاسی نه میاشتې کار ته پرې نه خودل شوی، بعد له نه میاشتو تاسی کار شروع کړ، د دغه نه میاشتو په اوږدو کې تاسی څه فکر کاوه؟ تاسی په دې باندې ډاډه وای کنه متردد وای چې تاسی به هلته پرې خودل شي که څنګه؟ یعنی تاسی هیله څو فیصد وه؟
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره رسمی فیسبوکی اعلامیه ای ورکه چې مونږ ظریفه غفاری بل چیرې لیږو دلته یې نه معرفي کوو. حتی ټول حتی تا ډېر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی دای بخیل پلار جان مې بې باور په دې یعنی بې باور و چې زه به هلته وشم کولی دنده پیل کړم، خو ما هېڅکله هم د انګریزانو خبره ګیب اپ ونه کړ، تسلیم نه شوم ورته او تل زما غم دا و چې که یو ورځ ویزه هم دنده په دولت کې که یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زه به د ښاروالۍ په صفت په هغه ولایت کې کوم. دا زما لپاره یو ټارګټ و ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې، زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه و، خو اصل څه چې و هغه بل شی و، څه چې یعنی ما سره ولس نن د لو د پوی ووم چې کچېری ز دنده پیل کم نو زه به ډیره هوسا اوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او هم دغه سې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم تکم درې کاله د کار پوره کېږي. د چنګاخ میاشتې په څلوېښتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې، نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې خدمات ښه ورسوو او د ولسونو لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زه لا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړم.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی اندړ، ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله، خو بیا مو جواب ورسته ته پریښود. څونه خزینه له تاسو سره دلته کار کوي، په کار بوختی دي، او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصد یا څو تنه خزینه دي؟
زمون کارکوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي، له ډرایورانو ګارد او ټول پرسونل سره، چې په دې کې 80% زنانه دي، او د ګارد او ډرایور دغه خلک چې خزانانه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي. یعنی اکثر عمومي توګه زمون په مکتب کې نارینه نشته، په تعلیمی برخه کې، په تدریسی برخه کې، او په اداری چارو کې، یعنی ټول زنانه دي. او شاگردان مختلط دي، شاگردان هم مونګلکان لرو، هم اندونی لرو، خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته، هم دا ده چې خلک علاقه دې ښه کوي چې هلکان مکتب خصوصي ته ولېږي، او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي. مونږ داسې فامیلونه لرو چې لورانې دولتي مکتب ته لېږلي دي، او هلکان زمانه یو شخصي خصوصي مکتب ته راوړلی ده. نو یو
احمد همدرد او د لغمان کارغیو نه پاړی کا کیم، یو سلام دل منو ته، یو سلام د ازادي راډیو کول.
وعلیکم السلام، مهرباني. پښتنه مو چاته متوجی ده او څه ده؟
پښتنه خو می غباری سره ته متوجی ده. اول ورته والد سره ته بخنه غوړم، له خدای نه ودی ته صبر غوړم. او دویما پښتنه می ته دا خور جان دا خو ډیره تهجیدو سره مخسته کانه، او څومره دا مطلب دیا کا پلان کتو دا سمر مثال خبر یہ دارو ہی پیشار سره مقصد دایا کو دې سه خوندو عظمت توا دې ورې دا میړانه تا.
بله،
او بس دغه پښتنه نه دوا دې ورې دا.
بله، ډیر زیاته مننه همدار صاحب. اغلی غفاری ستاسو غږ اوري، مهرباني وکي اغلی غفاری.
همدار ضرور، ډیر زیاته مننه. بس خدای رضا دې د ټول لولار همدار. کله چې یعنی بس هغه فقط فردی و احساسی و عاطفی شي، دیوی لور په صفات واقعا ډیر زیاته دردیږم. کله چې وینم هغه غر شانتی پلار جان می نور را سره نشته، او یعنی هغه ځای خالی دی، دا او دا واقعا دردونکی دی راته. خو کله چې دیو انسان په صفات، دیو مسلمان په صفات، او بیرته دیو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د حد ته ګورم، او هغه حد ته غل یعنی حد ته سنجوم، دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لار همدا دی، څوک مخته څوک شاته، او زما پلار جان شاید نیکبخت و ډیر زیات نیکبخت و، چې په شهادت او ډیر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې، یعنی هیڅکله ولس ته، وطن ته، او حتی عامو خلکو ته هم، بیخي هغه ډیر عادي خلکو ته هم، په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی، زه یې مشره لور یې منو، بد یې نه ورسولی وطن ته، ولس ته، خپل دندې ته ډیر صادق سړی پاتې شوی. نو ستاسو دعاګانې دې هم ته هغوی پروا باندې قبول او ډیره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو. زما د روحیې او زما د پلان موضوع،
بله،
طبیعي ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی، یا خنډ سره، او یا همدا چې ګډوډي. او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلي، څو وارې په ما شخصي په ما باندې بریدونه وشول، او آخري ځل پلار جان مې له لاسه ورکه شهید شو. نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هېڅ یو دا شی هغه څه یو تاثیر یې نه دی لرلی، او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې زما هغه قوي عزم، قوي مرام، او زما هغه کلک هوډ مات کړي. ځکه چې زما د پلار زه چې کله شاروال اشوم، او پلار جان مې پی خبر شو کوتا چې نن وتام سری رخل کو څنګه کې کینا سمته وی چې لوري زداغه دی کرای کور کې اوسېګ موټر نه لرم وی سم نه لرم حتی سبات زما د فاتی او ختم هغه سرمایه هم ما ترام دوس پلاس کې نشته چې دې په ما سوشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او ترڅنګ لوري تکا هر تیګه پورته کې دغه تیګ لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنۍ سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې څه په غوږو کې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه هم د همغې پلار لور یم ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو.
اغلی غفاری لکه څنګه چې تاسې د ډیر لوی درد او غم په غاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی، هغو خزو ته څه ویل غواړی چې له حالاتو له امنیتي وضعیتونو له غم او درد د خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کیږي؟
باور وکړئ بیا یې وایم کله چې هغه احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډېره بده ضربه مې وخوړه. د ژوند زما پلار جان زما لپاره یوازې پلار نه و، هغه زما ملګری زما دوست زما انډیوال زما همراز، یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ، ځکه چې زه به مخته وم پلار جان به مې راپسې منډې وهلې، یعنی د کور دننه، یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمی و چې له حده ډېر نو واقعا ما ته ډېره درنه هغه وه. خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کې، کور کې نه وم، زه پلاره وم دندې نه، پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی کور دروازه یې ټکولی، مورجانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوتې منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی پغیږ کې او هملته موټر یې درولی، زما مورجانه په خپله زما پلارجان یې شفخانې ته انتقال کړی. نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجانه یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کې ته پورته کوي او لا هم ته نه غورځي ته نه لړزېږي ته نه ژاړې ته نه چیغې وهي، ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې مینج کړي. نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کېږم او سوچ کوم نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم.
په لنډو کې به د اغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی. اغلی اندړ تاسې خپل پیام راته ووایاست، ښځو ته څه پیام لرئ په خاصه توګه هغه ښځې چې د روانې سولې په اړه باندې متردده دي؟
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې تشویش مه کوئ، د الله جل جلاله په مرسته انشاءالله هر څه به ښه شي، په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو یو اتحاد ولرو او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی شو، که یو لاس کېږو پاتې کېږو که نه ورکېږو.
بله ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنونه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، تاسې په مهربانه خدای سپارم، الله مو مل شه.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي. الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.